السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مخ پرېږي. په دې پروګرام کې له متخصص ډاکټر څخه تاسو هم پوښتنې کولی شئ. د پروګرام د تماس شمیرې په څو شیبو کې اعلانېږي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. له احمد تکل نه اورئ.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 301 شپېته نوې پیښې ثبت شوې دي. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. او ایران وایي له متحده ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت د دوی غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 301 شپېته نوې پیښې ثبت شوې دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبه له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې په لابراتوارونو کې له 915 نوي مشکوکو سمپلونو څخه 301 شپېته مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 49 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال وژل شوي او له ډیر شو زیات نور ټپیان شوي دي. ښاغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1100 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د محمد اغې ولسوالۍ په کولی کلي کې د عملیاتو په ترڅ کې 1100 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي، او همداراز د احمدزیو په کلي کې دوه مشکوک وسلوال طالبان له وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. بلخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د څېړۍ کچ په سیمه کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د برید انګیزه او عاملین لا نه دي معلوم شوي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سیمې اوسیدونکي د منګلو او خروټو قومونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ د دې پیښې علت بولي او وایي چې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویاند علی ربی نن یکشنبه نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قیدو شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو، او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایرانی بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو، او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایرانی بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤل بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایرانی په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوي په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. د بلې خوا د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاهي پاسداران د جنوري په درېیمه یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه څو ساعته وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیماني په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاهي پاسداران درې ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک یې اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د اوو محصلینو په ګډون دیارلس کسان د سپاهي پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور دیرش او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي ونیولې دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي شپږ اتیا کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. د لویدیځ دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو دوو اونیو کې دا درېیمه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې درویشت کلن برید کوونکی یې نیولی دی.